بسم الله الرحمن الرحیم. ګران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. دادیوس خاغلی واقفی درته د هود د مبارکی سورې نهم لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عن فرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
دلوی او مهربان خدای په نامه. کوم یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو نو هغه نا امید او ناشکر شي، او کنعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو نو وایي چې نور نو زما دردونه او غمونه غوت شول، او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاور وي ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینې ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
د تهران رادیو تر نوردونکو سلامونه او مازیګر مو په خیر. نن د پنځشنبه ورځ ده، د 1403 هجری لمریز کال، د سلواغي یهود د میاشتې 11 نیټه ده، چې د 2015 زیږدیز کال د جنوري 13 نیټې سره سمون خوري. ذات الله خوګنې ما د اوس مهار په مازیګرانه یو ستخ پرابونه کې ستاسې د کوربتوب او بخې په مازیګرانه خبرونه کې ستاسې د کوربتوب ویاړ لرم. دوستانو، په نننۍ یو ستخ پرابونه کې برته لومړی د ایران ورپسې د افغانستان او سیمې نړۍ تازه خبرونه درته ولرو. له هغې وروسته به د منځنی آسیا له هیوادونو سره د ایران د اړیکو د پراخېدو لاملونه سرې تر عنوان لاندې یوه سیاسي تفسیره ولرو. دوستانو، د خپرونې په دوام کې زموږ همکاران درته د شعر او شکر فارسي ژبې زده کړې په زړه پورې پروګرام چمتو کړی، هغه به هم وړاندې شي. دغه راز یو ځانګړی پروګرام د 57 لسیزې تر عنوان لاندې هم زموږ همکاران چمتو کړی چې د فارسي ژبې زده کړې پروګرام وروسته به نشر شي. دوستانو، د نن ورځې وروستۍ خپرونه زموږ مناجات ده چې د هغې په وړاندې کولو سره به زموږ د نن مازدیګر یو ساعته خپرونه هم پای ته ورسیږي. تاسو ټولو هیله لرم چې زموږ سره د نن مازدیګرنۍ خپرونه تر پایه واورئ، او هیله لرم چې ټولې خپرونې ستاسې د علاقې وړ به ګرځېږي. خپرونې به یو په بل پسې تاسې ته وړاندې کیږي. خو مخکې تر دې چې خبرونو ته ورشو، یوه لنډه دمه لرو، بیرته راګرځو. اوس په تهران کې د مازدیګر 4 بجې شوې. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. خو په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د ایران د ولسمشر مرستیال په یوه رسمي سفر قزاقستان ته ولاړ. د ایران پولنډ ته د اروپایي اتحادیې د دوري مشر له امله مبارکي ورکړي. طالبانو د پاکستان اندېښنو ته ځواب ورکړی، وایي ټولې وسلې خوندي دي. او د قرآن کریم بې حرمتي کوونکی په سویډن کې وژل شوی دی. ستړي بشي، اوس هم بشپړ خبرونه. د ایران د ولسمشر لومړی مرستیال قزاقستان ته تللی دی. د ایران د ولسمشر لومړی مرستیال د یوریشیا د اقتصادي اتحادیې د لومړي وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره نن قزاقستان ته ولاړه. په دې وخت کې ټاکل شوی محمد رضا عارف د قزاقستان د 2025 په الماتا ډیجیټل کانفرنس کې ګډون وکړي. د سفر د قزاقستان د لومړي وزیر په رسمي بلنه ترسره شوی، او ټاکل شوی چې هغه عارف د یوریشیا د اتحادیې د لومړي وزیرانو په دوو غونډو او د الماتا په ډیجیټل کانفرنس کې له قزاقستاني چارواکو او د نورو هیوادونو له چارواکو سره لیدکاته او خبرې اترې وکړي. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنی چارو وزیر سید عباس رخچی د پولنډ د بهرنی چارو له وزیر رادو سلا وسیکورسکی سره په ټلیفوني خبرو کې دغه هیواد ته د اروپایي اتحادیې د بشرتوب له امله مبارکي ورکړي، او هیله ښودلې چې د پولنډ د رهبرۍ په موده کې به د ایران او اروپایي اتحادیې ترمنځ رغنده تعامل ترسره شي. د پولنډ د بهرنی چارو وزیر د ایران او پولنډ ترمنځ د ډیپلوماتیکو اړیکو 550 کلن تاریخ او د همکارۍ د تړون نږدې 100 کلن تاریخ ته په اشاره سره د دوړو هیوادونو اړیکې دوستانه بللي. هغه د دوړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو له امله اروپایي اتحادیې او ایران ترمنځ د مسایلو د هواري هیله ښودلې. د ایران په شمال کې مازندران ولایت په تیرو 10 میاشتو کې څه باندې 1,405,000 ټنه مالونه 45 هیوادونو ته صادر کړي دي. د مازندران ولایت د ګمرکونو مسؤول اعلان کړی چې د 1403 کال په تیرو 10 میاشتو کې 45 بیلابیلو هیوادونو ته له دغه ګمرک څخه 325 میلیونه ډالرو په ارزښت صادراتو کې مالونه وارد کړي دي. د پارس ټوډای د راپور لمخې د تیر کال د 1402 کال د همدې مودې په پرتله د دغه ولایت صادراتو د وزن له پلوه 11% او د ارزښت له پلوه 90% زیات خی. جمشید د مازندران ګمرک د صادراتو د مهمو مقصدونو په اړه زیاته کړې چې عراق ته د 113 میلیونه او 814 زره ډالرو په ارزښت، روسیې ته د 112 میلیونه او 25 زره ډالرو په ارزښت، ترکمنستان د 40 میلیونه او 400 زره ډالرو په ارزښت، قزاقستان ته د 14 میلیونه او 525 زره ډالرو په ارزښت، او پاکستان ته د 9 میلیونه او 95 زره ډالرو په ارزښت د مازندران د ګمرک د صادراتو لومړني 5 ځایونه دي. د ایران د لوړو زده کړو د څېړنو پلان جوړونې موسسې مشر علي باقر طاهری ویلي دي چې په روان تعلیمي کال کې د محصلانو شمېر له 3 میلیونه او 500 زرو څخه اوښتی دی چې د تیر کال په پرتله 6% زیاتوالی ښیي. د پارس ټوډی د راپور له مخې علي باقر طاهری نیا زیاته کړې چې د نړیوال احصایو له مخې او د پوهنتونونو د شمېر د معیاري تعریف پر بنسټ اوسمهال په ایران کې 440 پوهنتونونه شتون لري چې په دې شمېر کې غیر دولتي غیر انتقافعي موسسې هم شامل دي چې د موسسو په توګه جوړښتي خپلواکي لري او مرکزي پوهنتونونو تابع نه دي. طاهری نیا وویل چې د لوړو زده کړو د څېړنو پلان جوړونې موسسې د معلوماتو له مخې ایران د 440 پوهنتونونو په درلودلو سره په 11 ځای کې او هند د 5340 پوهنتونونو په درلودلو سره لومړی، اندونیزیا، امریکا، چین، برازیل، مکسیکو، روسیا او جاپان یو په بل پسې مقامونه لري. مشهد کې د افغان او ایراني هنرمندانو ترمنځ د ګاونډیتوب احساس دوه هنري نندارتون پرانستل شو. د افغانستان او ایران ترمنځ د ګاونډیتوب د احساس د پیاوړتیا او د ګډو کلتوري اړیکو د پراختیا په موخه د افغان هنرمندانو ترمنځ د ګاونډیتوب احساس دوه هنري نندارتون پرون ماښام په مشهد ښار کې د کلتوري، هنري، ټولنیزو، سیاسي او عامو خلکو پښتون سره پرانستل شوی دی. د ګاونډیتوب احساس دوه د هنري نندارتون اجرایي مشر سید جلال حسینی ویلي چې په دې نندارتون کې له افغانستان څخه 25 او له ایران څخه هم 25 هنرمندانو برخه اخیستي وه. په ټولیز ډول شاوخوا 150 هنري اثرونه په دې نندارتون کې نندارې ته ایښودل شوي وو. په دغه نندارتون کې نندارې ته وړاندې شوي ټول اثار لاسي او هنري اثار دي چې د هنرمندانو وړتیاوې ښایي. حماس له مقاومت سره د ایران د دریز ستاینه کړې. په غزه تړاو کې د فلسطین د اسلامي مقاومت غورځنګ حماس مشر خلیل الحیا په وینا کې د هغه هیوادونو قدردانی کړې چې د مقاومت تر څنګ ولاړ پاتې شوي دي. هغه په ټول په ځانګړي ډول د ایران د ملاتړ پر دوام ټینګار کړی او زیاته کړې چې له نیوګرو سره زموږ جګړه روانه ده او لا پاتې پای ته نه ده رسېدلې. حماس وایي موږ به تر هغه وخته پورې دا لاره تعقیبوو چې تر څو خپل ځمکه او خپل مقدسات آزاد کړو. په ورته وخت کې په سوهینیستي پارلمان مان کې د لویدیز غاړې د الحق د پلان تصویب شوی دی. په کینست کې دغه طرحې د تصویب په داسې حال کې شوه چې لویدیز غاړه په تیرو 4 ورځو کې په خپلو مختلفو سیمو د سوینیستي رژیم د پراخو حملو شاهده ده. د فلسطیني سرچینو په وینا نیواګری او د غزې د جګړې نمونه کاپی کړي او په لویدیز غاړه کې هوایي او ترهګریز بریدونه کړي. په دغه حملو کې په لویدیز غاړه کې 10 فلسطینیان شهیدان شوي دي. د ایران یو مخالف سناتور په 11 کاله بند محکوم شوی. د امریکې د نیو جرسی ایالت پخوانی سناتور باب مندیزا چې تل د ایران ضد دریځونه درلودل، د چهارشنبه په ورځ د نیویارک په منهاټن کې په یوه فدرالي محکمه کې د فساد په قضیه کې مجرم وپیژندل شو. هغه د چهارشنبه په ورځ د نیویارک په منهاټن کې یوې فدرالي محکمې د مصر او نیو جرسی سوداګرو ته د امتیازاتو په بدل کې د بډو اخیستو په جرم په 11 کاله بند محکوم کړی دی. د قرآن کریم به حرمتي کوونکی عراق له اصله سویدنی د سلوان مومیکا په نوم اتیش کلن کس چې اصلا عراقی د یو سویدن طبیعت درلوده څو ځله قرآن کریم به حرمتي کړی و تیر شپه په خپل کور کې وچل شوی دی. راپور نوې د کس په ژوندۍ بڼه ټیک ټاک خپرونه درلوده چې په هغه کې د چادخانه په دزو وجل شوی دی. د طالبانو ویان مرستیال حمدالله فطرت وای په افغانستان کې ټولې وسلې په بشپړ امنیت کې دي او هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې ترېناوړه ګټه پورته کوي. فطرت الله دغه څرګندونې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پاتشو وسلو په وزیر تجهیزاتو په اړه د پاکستان د بهرنۍ چارو وزارت د اندېښنو په ځواب کې کړې دي. د پرسل کې ده چې امریکا هم ویل له افغانستان څخه به خپلې وسلې بیرته ولېږدوي او یا به ورباندې مرستندویه کڅوړې بندې کړي. سپین ماڼۍ د چهارشنبه په ورځ د سوینیست ضد مبارزې پلمه اعلان وکړ چې امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د محصلینو او تعلیمي مؤسسو د فعالیتونو د څارنې او د فلسطین د ملاتړو په صورت کې هغوی ته د سزا او اخراج حکم لاسلیک کړی دی. دغه محکمې له مخې هغه زده کړیالان چې د فلسطیني ملاتړو اوسیږي ویزې به یې لغوه شي. په ورته وخت کې د امریکا ولسمشر ټرمپ ویلي ډیر زر کډوال به ګوانتینامو کې بندیان کړي. ډونالډ ټرمپ اعلان کړی چې په پلان کې لري هغه ډیر زر کډوال چې په متحده ایالاتونو کې په غیر قانوني توګه ژوند کوي د ګوانتینامو په زندان کې به بندیان شي. په ورته وخت کې د گرینلند ډیری اوسیدونکي د متحده ایالاتونو سره یو ځای کېدو سره مخالفت کوي. د یوې نوې سروې پایلې ښیي چې ډونالډ ټرمپ د اعدام برعکس د گرینلند اکثریت اوسیدونکي له متحده ایالاتونو سره یو ځای کېدو ته لیواله نه دي. د غزې په تړنګ کې د فلسطیني ادارې د اطلاعاتو دفتر اعلان کړی چې په تیرو دوه اویا ساعتونو کې څه د پاسه نیم میلیون فلسطینیانو د غزې تړنګ له جنوبي او مرکزي سیمو څخه غزې ښار او د غزې تړنګ شمالي سیمو ته ستانه شوي دي. په ورته وخت کې فلسطیني رسنیو ویلي چې د لویدیځ غاړې په شمال کې د تامون یې پر خرګوټي باندې د سوهینستي رژیم په هوایي برید کې کابل لس کسان شهیدان او لسګونه نور ټپیان شوي دي. د فلسطین د روغتیا وزارت ویلي چې د ځینو ټپیانو حالات نازک دی او د شهیدانو شمیر د زیاتېدو په حال کې دی. اخوا د فلسطین د اسلامي جهاد غورځنګ د یو بیانیې په خپرولو سره د لویدیځ غاړې د تامور په خارکوټي د سوینستي وژنو په سختو ټکو غندلی او دغه اقدام د فلسطین ولس د نسل وژنې په دوام کې بللی دی. امریکایي رسنیو واشنگتن ډی سی ته چیرمه د امریکایي هوایي شرکت د ویلوتکې د لویدو خبر ورکړی دی. دغه الوتکه له کانګزس څخه د واشنگتن ته روانه وه چې د امریکا د پوز له بلیک هاک چورلکی سره ټکر کړی دی چې د پوټومیک سیند ته لوېدلې ده. راپورونه وایي چې اته شپېته تنه په مسافر وړونکې الوتکې او همدارس په چورلکه کې درې تنه سپاره ول چې تر اوسه د نولس تنو جسدونه هم راویستل شوي دي. په افغانستان کې په 250 مخابراتي سیټونو جوړولو باندې کار پیل شوی دی. په افغانستان کې د طالبانو چارواکي وایي دي چې تر دا مهاله له یادو سیټونو څخه 50 ګټې اخیستنې سپارلې دي. طالبانو په رسمي ډول خصوصي پوهنتونونو څخه غوښتي چې استادان د دوی تر څارنې لاندې وګوماري. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت له خصوصي پوهنتونونو غوښتي چې د دې ادارې تر څارنې لاندې باید ټول استادان وګوماري. او سروبي کې د برېښنا شرکت ویلي چې د افغانستان سروبي کې به د 22 میګاواټ لمریزې برېښنا پر پروژې په جدیت سره کار روان دی. دوی نن په ویلامیه کې ویلي چې دغه شرکت مشر عبدالباري عمر ترکیه ته د واوې شرکتونو له مشر براق انسال سره په دې اړه لیدکاته او خبري اترې تر سره کړې د خبرونو پای.
سیاسی تبصرہ
نو یو ځل بیا هم په خیر اغلی تحصیل تهران رادیو زموږه غږ غوري وسام پام وکړي. یوې سیاسي تفسیرې ته چې عنوان دی د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره د ایران د اړیکو د پراخېدو لامل څه دی. له تاجکستان وروسته ازبکستان هم د ایران له اسلامي جمهوریت سره د اقتصادي اړیکو د پراختیا هرکلی کړی دی. د ترانزیت او نړیوالو ترانسپورټ د ادارې مشر جواد هدایتي د ایران او ازبکستان ترمنځ د تفاهم لیک د لاسلیکولو او له دوو لسیزو وروسته دغه هیواد ته د ایران د داخله دوه ترانزیتي بیړیو د $400 د ورکړې د لغوه کېدو اعلان وکړ. هدایتي دغه اقدام د ایران او ازبکستان د ترانسپورټي شرکتونو او ملي بیړیو لپاره یو ډیر مناسب او ګټ فرصت بللی دی. د مدني اسیا سیمه د قزاقستان، قرغزستان، ازبکستان، تاجکستان او ترکمنستان جمهوریتونه په ګډون له 4 میلیون مربع کیلومتر څخه زیات او څه باندې 80 میلیون نفوس لري چې د ایران یو گاونډي او له تاریخي پلوه د کلتوري ایران برخه ده. له همدې امله ایران او مدني اسیا له جغرافیایي او کلتوري پلوه سره تړلې دي. دغه دوه کلتوري او جغرافیایي عوامل د ایران د اسلامي جمهوریت او د مدني اسیا د هیوادونو د اړیکو په تیر بیا د اقتصادي تعلقاتو د پراختیا لپاره مهمه عوامل دي. د ایران اسلامي جمهوریت په وروستیو کلونو کې په تیره بیا د شهید رئیسی د حکومت په دوران کې د مرکزی آسیا له هیوادونو سره د تعلقاتو د پراختیا لپاره جدي اراده څرګنده کړې. په 1941 کال کې د ایران اسلامي جمهوریت او د منځنی آسیا هیوادونو د نوو اړیکو د ټینګښت لپاره نوی بنسټ کېښود. انرژي، کرنه، کانونه، برېښنا، سیاحت او ترانزیت د ایران او د منځنۍ اسیا د هیوادونو ترمنځ د همکارۍ له مهمو برخو څخه دي. د ترانزیت او ترانسپورت د نړیوالې ادارې مشر جواد هدایتي وویل چې د منځنۍ اسیا د سیمې 15 هیوادونو د پراخې اندازې له امله د ایران د اسلامي جمهوریت له خاورې څخه د صادراتو او مالونو د ترانزیت ځایونه ګڼل کیږي. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان تاجکستان ته د ایران د ولسمشر مسعود پیزشکیان د ورسې سفر فترس کې د ایران له اسلامي جمهوریت سره د اړیکو د پراختیا هرکلی کړی دی او د ایراني اتباعو د ویزو د لغوه کېدو اعلان هم کړی دی. د ایران د کلتوري میراثونو او ګرځندوی وزارت سید رضا صالحی امیری هم ویل چې د موافقې له مخې د تاجکستان خاورې څخه د ایران کومې برخې ته د سفر لپاره ویزې ته نور اړتیا نشته او تمه ده چې په نږدې راتلونکي کې دغه هیواد ته سفر وکړي. هغه زیاته کړې موږ به د ایران او تاجکستان ترمنځ په سیاحتي اړیکو کې بدلون وبینو. د سیاحت سربیره په وروستیو کلونو کې د مالونو ترانزیت په برخه کې د ایران او د منځنۍ آسیا د هیوادونو ترمنځ مهم ګامونه پورته شوي دي. ازبکستان د یو نفوس لرونکي هیواد او منځنۍ آسیا کې د لوی مخ پر ودې اقتصادي په توګه د صادراتو او ترانزیټي توکو د لګښت د کمولو او د دواړو هیوادونو د ملي بیړیو د ملاتړ لپاره ګام پورته کوي. په ورته وخت کې د اقتصادي تبادلې د پراخولو، لګښتونو د کمولو، د سوداګرۍ اسانتیاوي او د ملي بیړیو د ملاتړ په موخه ترکمنستان د ترانزیټي بیړیو له خوا په هر کیلومتر سفر کې د $1.15 مالیه لغوه کړه. همدارنګه په 1941 کال کې د ایران او قزاقستان ترمنځ یو بل تړون هم وشو چې پر اساس د موټر چلوونکو ویزې لغوه شوې. وروستۍ ټکی دا ده چې په وروستیو کلونو کې د غلاسته راوړنې د ګاونډیو هیوادونو د پراختیا له پالیسۍ سره سمې دي چې د شهید رئیسی حکومت له ګاونډیو هیوادونو سره د اړیکو د پراخولو لپاره غوره کړي او اوس د مسعود پیزشکیان په مشرۍ 14 حکومت هم دغه پالیسۍ دوام ورکوي. د تبصری پای نو هله د چی خبرونه او خبرونه تفسیر مر سره ورده لیوی اوس به تاسو زموږ همکارانه د شیر او شکر فارسی ژبه زده کړی پروګرام وړاندې کړی. له هغه وروسته به درته د سبون لسیزي ځنګړې چمتو شوی پروګرام هم وړاندې شي. د نن ورځې یو ساعت خبرونه به مو د منجات وړاندې کول سره پاتې ورسی کی. نو تاسو هله لرم چې یو په بل پسې زموږ چمتو شوی پروګرامونه واوري او زه درنه اجازه اخلم. الله مل
شیر و شکر. د شی او شکر د پروګرام مینوالو خچاره د دې بیا زه او زما ګران همکارا
احسانی
ستاسو په خدمت کې یو چې د ادبي پرانګي پروګرام یو بل برخه درته وړاندې کړو.
شیر او شکر قصه
کیسه
واژه آموزی
د ټکو زده کول،
متن خوانی،
د متن لوستل.
ما اینجا زبان شیرین فارسی را می آموزیم.
مونگا دلتا خواگا جبا فارسی زده کن.
بشنوید و بیاموزید.
واوری او زده کنی.
شیر و شکر را هر پنج شنبه از رادیو پشتو بشنوید.
شیر و شکر هر پنج شنبه لپختو رادیو واوری.
شیر و شکر.
شیر و شکر.
شیر و شکر په دې برخه کې د تعلیمي ادبیاتو یو بل بیلګه در پیژنو. هغه اثر چې نن یې در پیژنو د ادبی یون لیکونو یا سفرنامو په ډله کې راځي، خو د کارپوهانو او متخصصانو له نظره د اثر تعلیمي مضامین هم لري. د ناصر خسرو قبادیانی یون لیک هغه اثر دی چې نن غواړو په دې در سره وغږیږو. دوستانو، نننی پروگرام په یوې پوښتنې سره پیلو. دا ناصر خسرو په سفرنامې یا یونلیک کې پټ مهم تعلیمي مضامین کوم دي؟ د دې پوښتنې د ځواب لپاره زو افغانستان ته او د افغانستان په کابل کې د غالب خصوصي پوهنتون د استاد تمهید الله سیلانی نه په دې اړه نظر غواړو. سیلانی صاحب، تاسو څه وایئ؟
سلامونه. پوښتنه دا ده چې ناصر خسرو په خپل سفرنامه کې مهم کوم مهم تعلیمی مضامین ځای په ځای کړی دي، او یعنی هغه مضامین چې مونږ هغه په ادبیاتو کې شاملولی شو یا په تعلیمي ادبیاتو کې شاملولی شو. که مونږ د ناصر خسرو سفرنامه ولولو، مونږ د هغه په سفرنامه کې په لسګونه حتی په سلګونه داسې پیامونه تعلیمي د تعلیمي ادبیاتو پیامونه پیدا کولی شو چې هغه لوستونکو ته دا پلاس ورکوي چې مونږ څنګه په یو ټولنه کې ژوند وکړو، او څنګه له خپل امکاناتو، څنګه له اقتصاد، څنګه له حکومتوالۍ، څنګه له خپل تعلیم څخه ګټه واخلو. په پایل کې چې د ناصر خسرو سفرنامه مونږ لولو، لومړنی پیغام مونږ ته دا راکوي چې مونږ څنګه له سفر نه، کله چې مونږ یو ځای سفر کوو، څنګه کولی شو له هغه نه زده کړو. ناصر خسرو د یو مسافر په توګه خپلې تجربې او مشاهدې په ډېر دقیق ډول په خپله سفرنامه کې ثبت کړي دي. د ده سفرنامه لوستونکو ته دا زمینه برابروي چې له بېلابېلو کلتورونو او له ټولنو سره آشنا شي، او له تجربو یې د پوهې د پراخولو لپاره ګټه واخلي. د ده دقیق لید او ژوره څېړنه دا موږ ته راښیي چې زده کړه یوازې د کتابونو او ښوونځیو په محدوده کې نه راڅرخي، بلکې د سفر، مشاهدې، راشه درشې او راکړې ورکړې له مخې هم ترسره کېدلی. د دب سفرنامه کې دوه موضوع دا ده چې ټولنو اقتصادي حالت تحلیل دی. د خپله سفرنامه کې د مختلفو ټولنو د اقتصادي حالت تحلیل کړی دی، او موږ ته یو تعلیمي درس پکې راکوي. ناصر خسرو په خپل سفرنامه کې د هغو ښارونو او هغو هیوادونو اقتصادي حالت څېړلی دی چې له هغوی څخه تیر شوي دي. یعنی دا چې کله سفر کوي له مختلفو ښارونو او هیوادونو نه د هغوی اقتصادي حالت یې هغلته تحلیل کړی دی. هغه پر سوداګرۍ، کرنې، صنعت او بازارونو ځانګړی تمرکز کړی دی. د بېلګې په توګه د مصر د بازارونو او د تولیداتو په اړه ډېرې مفصلې خبرې کړې دي او معلومات یې وړاندې کړي دي. دغه معلومات موږ ته څه تعلیمي زده کړې راکوي یا څه تعلیمي ادبیاتو په برخه کې موږ ته څه زده کړې راکوي؟ له دې څخه زده کړه کولای شو چې اقتصادي پرمختګ د ټولنو د ودې لپاره اساسي بنسټ دی. ناصر خسرو دا موږ ته راښيي په خپله سفرنامه کې چې عدالت او ښه مدیریت د اقتصاد د پرمختګ مهم وسایل دي. بله برخه چې د ناصر خسرو په سفرنامه کې تر سترګو کیږي هغه اخلاقي او ټولنیز زده کړې دي. ناصر خسرو د خلکو چلندونه، دودونه او کلتوري توپیرونه په ډېر دقت سره ثبت کړي دي. هغه د ځینو سیمو د عدالت محوره حکومتونو ستاینه کړې په خپله سفرنامه کې او د عادلانه چلند اهمیت یې بیان کړی دی. د دغه برخې د دغه ثبت کولو یا د دغه یاداشتونو تعلیمي درس زموږ لپاره څه دی؟ تعلیمي درس دا دی چې د ټولنیزو اخلاقو یو بل ته درناوی او عادلانه چلند اهمیت له دې برخې څخه زده کېدای شي. هغه ښوونه کوي چې د اخلاقو پالنه د ټولنې پرمختګ لپاره یو کلیدي رول دی. بله موضوع چې د ناصر خسرو په سفرنامه کې موږ ته تر سترګو کیږي هغه دا ده چې پر علم او پوهې ټینګار کوي. ناصر خسرو د هغو ښارونو، کتابونو، ښوونیزو مرکزونو او علمي غونډو ته اشاره کړې او هغه ثبت کړي دي چې له هغوی څخه یې لیدنه کړې ده او هغه یې لیدلې دي. هغه د مصر د علمي مراکزو، کتابتونونو، علمي مجالسو، کنفرانسونو او نورو موضوعات څخه لیدنه کړې ده او هغه ثبت کړي دي. دلته موږ ته د پوهې او علم په رابطه څه پیغام راکوي؟ د علم او زده کړې ارزښت په دې سفرنامه کې روښانه دی. ناصر خسرو موږ ته دا راښيي چې زده کړه نه یوازې د فرد لپاره بلکې د ټولنې د پرمختګ لپاره هم ضروري. موضوع چې موږ د ناصر خسرو په سفرنامه کې وینو او موږ ته تر سترګو کیږي هغه مذهبي او عرفاني لیدلوری دی چې د خپل سفرنامه کې ترسیم کړی دی او انځور کړی دی. ناصر خسرو په خپل سفرنامه کې د عبادت ځایونو، دینی دودونو او د خلکو مذهبي عقایدو ته ځانګړی پام کړی دی. یعنې د مختلفو ځایونو ته تللی دی، جوماتونو ته، مذهبي ځایونو ته، خانقاو ته او داسې نورو مراکز ته چې په هغه کې عقاید پالل کیږي. هغه د دیني توپیرونو په اړه خبرې کړې دي او په د سفرنامه کې او د مختلفو کلتورونو مذهبي حالتونه تحلیل کړي دي. اوس دغه برخه په سفرنامه کې موږ ته کوم تعلیمي درس راکوي؟ موږ ته دا راښيي چې د دې عرفاني او مذهبي لوري لوستونکو ته مرسته کوي چې د دین او اخلاقو ژوره مطالعه وکړي او د دې ژورې مطالعې پر اساس دوی عقاید درک کړي. هغه په ډاګه کوي چې دین باید د انسانانو د ښه ژوند او د ښه والي لپاره استفاده شي، نه د انسانانو د پرمختګ د مخنیوي او نه د انسانانو د ځورونې او نورو مسایلو لپاره استفاده شي. بل وروستۍ موضوع چې د اخري موضوع پر رابطه دلته یادومه هغه د حکومت ولې د جوړښت او د ټولنیز عدالت موضوع ده چې دا د ناصر خسرو په سفرنامه کې لیدل کیږي. ناصر خسرو د هغو حکومتونو او ادارو جوړښت تحلیل کړی دی چې له هغو څخه لیدنه کړې ده. ان د سفرنامه کې چیرته تللی دی؟ اداراتونه، حکومتونه او هغه جوړښتونه چې د حکومت په کچه جوړ شوي دي د لیدنه کړی ده. هغه د مصر د فاطمیانو حکومت د عدالت او ټولنیزو رفاه له اړخه ستالی دی. یعنې د ده برخې پیغام موږ ته څه دی؟ له دې څخه زده کېدای شي چې ټولنیز عدالت او ښه حکومتداري د ټولنې د پرمختګ لپاره یو اساسي عنصر دی. که موږ په یو ټولنه کې با عدالت حکومتولي او صاف او شفافه اداره ته جوړه کو نو دا موږ ته د زمينه برابروي چې موږ عدالت په ټولنه کې تضمین کو او ټولنیز عدالت پلی کو او ښه حکومتولي وکړو په خلکو.
ناصر خسرو مشهور ابو معین بن خسرو بن حارث قبادیانی د 394 قمری کال د ذی‌قعده په نهمه نیټه چې د 393 هجری لمریز کال د وږی له 12 سره سمون خوري د بلخ په یو خار قبادیان کې وزیږید. دغه سیمه نن سبا په تاجکستان هیواد کې راځي. ناصر خسرو یو فارسی ژبه شاعر، فیلسوف او ایرانی نړۍ ګرځنده او د اسماعیلی مذهب له مبلغانو وو. ناصر خسرو د خپلې پیړۍ یو نامتو شاعر وو چې پر هنري ډګر سربېره یې علمي فعالیتونه هم کول. هغه وکاله په مختلفو سیمو من جمله آذربایجان، ارمنستان، وړې آسیا، حلب، ترابلوس، شام، سوریه، فلسطین، جزیرة العرب، قیروان، تیونس او سودان کې وګرځید. د ناصر خسرو سفرنامه روم، مصر، حجاز او بین النهرین ټاټوبو ته د ناصر خسرو د وکالن سفر شرحه ده چې پکې ناصر خسرو څلور ځله د خدای د کور زیارت هم کړی دی. عزیزان، اوس وخت را رسیدلی چې د ټکو د زده کولو برخه درته وړاندې کړو. د دغه ټکو تلفظ او بیا ترجمې ته پام وکړئ.
مسیر،
لارا،
توقفگاه،
تمزه یا دمزه،
شهر و روستا،
خار او کله،
طرز معیشت،
دوسیدو یا روزگار طریقه،
اقوام مختلف،
مختلف قامونا،
بسیار دقیق،
دیر زیر یا دیر کرا،
اوضاع و احوال،
حال و احوال،
جامع و کامل،
جامع و کامل یا بشپر،
به شمار می رود،
شمیرل کیگی یا گنل کیگی،
مناسب است،
مناسب ده،
به همت،
به همت سرا،
منتشر شد،
خبر شو. دوستانو، په دې هیله چې له دغې برخې مو استفاده کړې وي، اوس راځو د متن لوستلو برخې ته. د فارسی دغه متن ته خ توجه وکړي.
ناصر خسرو از مسیر سفر و از توقفگاه ها و شهرها و روستاها، از طرز معیشت و آداب و اخلاق و حکومت اقوام مختلف توصیف های بسیار دقیقی ارائه می دهد.
ناصر خسرو د سفر للارې او د خارونو او کلیو د دمزایونو او د مختلفو قامونو د ژوند د طریقو، آداب او اخلاقو او حکومت په اړه ډېرې کرسته یعنی وړاندې کوي.
به همین دلیل است که سفرنامه ناصر خسرو از لحاظ جغرافیایی تاریخی و از جهت آشنایی با اوضاع و احوال جامعه و مراکز مهم تمدن اسلامی در روزگار ناصر خسرو یک اثر جامع و کامل به شمار می رود.
لهم دی عمل ده چه ده ناصر خسرو یونلیک ده تاریخی جغرافیا للحاظه او ده ناصر خسرو په زمانه که ده اسلامی تمدن ده مهم و مرکزونو او ده طولنه لحال احوال سره ده بلده دول نظره یو جامع او بشپر اثر گنل کیگی.
مناسب است بدانیم سفرنامه ناصر خسرو در سال 1881 میلادی به همت شارل شفر به زبان فرانسه ترجمه و در پاریس منتشر شد.
مناسبه ده پوه شو چې د ناصر خسرو یونلیک په 1831 کال کې د شارل شفر لخوا په فرانسې ژبه وژباړل او په پاریس کې خپور شو. دوستانو د پروګرام اخیری برخې ته ورسیدو. لتا سو قدرمنو سره د خدای پامانه پترس کې بلنه درکو زما د همکار احسانی په غږ مناجاتو یال منستا وکشي.
خدایا کشتیم بی بادبان است، دلم را دل نگو آتش فشان است. پر از تنهاییم، یاری ندارم، گرفتارم، کس و کاری ندارم، کویرم، روسیاهم، سوت و کورم، الهی هر چه هستم از تو دورم. خداوندا غم نان غافلم کرد، غم نان غافل از حال دلم کرد. سراپا گریه ام صبری ندارم، درون پلک خود ابری ندارم. تنم خشکیده بارانی به من ده، از این جان خسته ام جانی به من ده.
د امام خمینی تګلاره. د تهران رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. لکه څنګه چې خبر یاست، خپل وطن ته د حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه د راستنېدو او فجر او سباون د لسیزې د پیلېدو کلیزه نږدې ده. په دې وجه غواړو چې د ایران د اسلامي انقلاب د دغه ستر بنسټګر حضرت امام خمینی رحمت الله علیه د شخصیت په اکله درته زفاتمی او زما محترم همکار
عبدالمجید دورانی
یو لنډه شان ځانګړې وینا وړاندې کړو. هیله ده چې د پروګرام تر پای پورې زموږ سره ملو اوسئ.
رانو قدرمنو اوریدونکو، د فلسفی یو تکړه او مشهور محقق سید محسن شریفی وایي امام خمینی د مادی پرمختګ ترڅنګ د معنویت او اخلاقو په ساتنې ټینګار درلود. د دغه محقق په وینا امام خمینی له نظره د افکارو سالم تفاهم او ټکر د اسلامي کلتور د تبلیغ لاره ده او د یو تفکر د صدور تر ټولو روښانه زمینه جنگ او جنجال نه دی، بلکې د فکر او تفکر له خاوندانو سره اصولی او بنیادی خبرې ترې دي. څو ورځې مخکې د فلسفې له نړیوالې ورځې سره هممهاله د ایران په قم ښار کې د فلسفي بحثونو د لیواله کسانو په شتون کې د اسلامي انقلاب د معظم رهبر حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنائی په لیتوګو باندې په ټینګار سره د فرهنګ د فلسفې ملی کانفرنس جوړ شو. سید محسن شریفی د کانفرنس په دریمه برخه کې په دې لړ کې د امام خمینی د افکارو نظری اړخونو ته پام وکړ. هغه په دې هکله وویل، کلتور او فرهنګ د امام خمینی رحمت الله علیه په نظر کې د ټولنې په سر کې او متفکر مغز دی، او د دوی له نظره د ټولو نیکمرغیو او بدبختیو سرچینه رغنده او د ټولنې اصلاح کوونکې او د ټولنې د سعادت او شقاوت کلی ده.
لدین علاوه د امام خمینی په بیاناتو او ویناو کې د کلتور مختلف ډولونه هم موجود دي، له هغه نه اسلامي کلتور، استعماری کلتور، د پیلتیاو کلتور، شاهنشاهی یا بادشاهی کلتور او د خپلواکۍ کلتور ته باید پام وشي چې اسلامي فرهنګ او کلتور او غربي فرهنګ دواړه د خپلو نظری اصولو له مخې یو نړیوال رسالت او دنده ده. البته د امام خمینی په نظر کې نه تحریف شوی اسلامي کلتور له لویدیځ کلتور غوره دی، او لویدیځ فرهنګ په ډیرو زیانونو کې د ګیرېدو په وجه د دړې وړې کېدو او نابودۍ په لور راروان دی. شریفی زیاته کړه، له نورو کلتورونو په تیره بیا له غربي فرهنګ سره د اسلامي کلتور د تعامل درودې او طریقې په لړ کې د اسلامي نړۍ د پوهانو ترمیاز درې بیلابیل نظرونه موجود دي. ځینې په دې باوري دي چې باید لویدیز کلتور او تمدن د پرمختګ د یوازنۍ لارې په توګه ومنل شي. بلې ډلې د لویدیز تمدن او د هغه د لاسته راوړنو بشپړه نفي کړې او باوري دی چې له لویدیز کلتور سره د اسلامي کلتور ارتباط د اسلامي تمدن د ککړتیا او بېلارې کېدو لامل کېږي. دریم نظر، د فرهنګونو ترمنځ د صحیح تولې تولا او تبرع د ټینګښت په بنیاد دی او وایي که د کلتورونو او تمدنونو اړیکه عاقلانه او نقادانه وي نو د پرمختګ لامل کیږي. د امام خمینی له آثارو او ویناو داسې معلومیږي چې د دوی فکر له دریم ډول سره سمون خوري.
درنو قدرمنو اوریدونکو، دغه مشهور محقق یعنی سید محسن شریفی بیا وایي، د لویدیز کلتور په عناصرو او لوازمو کې دوه اصلي برخې شامل دي. په اوله برخه کې هغه موارد شاملېږي چې ارزښتي اړخ نه لري او یا د کوم خاص معرفت په بنیاد نه دی ولاړ، او په دویمه برخه کې هغه موضوعات دي چې ارزښتي اړخ لري یا په یو ځانګړي معرفت ولاړ دي. د لویدیز کلتور په اړه د امام خمینی دریز د بیلتون دریز دی. یعنی هغوی باوری دی چې د هغه په بونو کې د استعمار او لویدیز پالنې او په خوالی کې د لویدیز د علمی پرمختګ په شان شیان باید له یو بل جلا شي او یو شان ونه ګڼل شي. په دې وجه د لویدیز کلتور او تمدن ځینې شیان منلي او ځینې نفي کړي دي. هغه په پای کې اشاره وکړه چې د حضرت امام خمینی دویم نظر د لویدیز کلتور له منفي اړخ سره په چلند کې دی چې اسلام ته ستنېدل له غربي سلطه پالنې سره په مقابله کې د مسلمانانو یوازنۍ لاره ګڼي. د امام خمینی رحمت الله علیه دغه نظریه د کلتوري مقابلې په برخه کې ګڼلی شو چې په اوسنۍ زمانه کې د لویدیز د مسلط تفکر او کلتور په وړاندې تقابلي او تیری ډول دی.
زمنو اوریدونکو دغه مطلب په هم دی ځای کې پای ته رسیږي. نو موږم په تلو تلو کې د تهران رادیو د رابطې لینکونه یا پتې درته بیانوو. تاسو کولی شئ چې زموږ سره په همدې لارې سره ارتباط ونیسئ. پښتو نهانوي آت یاهو ډاټ کام زموج ایمیل ادرس دی او د واتساپ نمبر مو 00991 شپږ شپږ څلور پنځه شپږ شپږ او درې دی. زموج د ویب سایټ ادرس دی parstoday.ir/ps او د غږیزو او ویډیویي مطالبو لپاره زموج ویب سایټ دی iranradio/ps. نو ستاسو له حضور اجازه غواړو.
د الله په امان.
المانزني اي چې ستاله درد درمل شوی ټول داغلی دی واړه مینان د تا په یادو کې آغلی دی مست لکه موسی دی په زرګونو هره څنډه کې رب ارینی وای لیدو پسې راغلی دی وینم په لکونو مینان چې هیله من ښکاري ستا د لور په وره کې الله وای درېدلی دی ستا د بیلتون سوی کې سینې وینم ورتی شوي دی قسم ډیر کسی درد د مینې ژړولې دي اورم دا ناری دے لمینو فقر ویاڑ می دے اورم دا ناری دے لمینو فقر ویاڑ می دے ٹول د ملامت پلار ستا لور تا
درغلی دی کڑے چی یو غڑپ دے انصار پیر تشوک لمیونا کڑے چی یو غڑپ دے انصار پیر دشوک لمیونا مست لکا مجنون دے ٹول ملکونے لبخو کشلی دی